شي دا مشال ویډیو ده د یوې بجې په دې خبری خبرونه کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلې او سلامونه ومني پروانه خبرونه کې بعد پاکستان د کورونا چارو د وزیر د نوي قوانینو په اړه څرګندونې د نوي آئینی ترامیم په اړه د کارپوهانو نظر په پاکستان کې د پوځي عدالتونو تاریخي پس منظر د نوي ترمیمونو په اړه د مذهبي جماعتونو ردعمل او په قبایلي سیمو کې د اف سی آر د قانون تر څنګ یو شمېر نور موضوعات هم لرو تاندې هیلې خبرونه به هم واورئ خو اول خبرونه د بوریوال کاکړ نه
نمړی دا مهم خبرونه سرټکی د پاکستان د یو شمیر مذهبي ګوندونو مشرانو د بولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې غونډه کوي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي د پاکستان په آئین کې وشتم بدلون د ولس بنیادی حقوقو تر پښو لاندې کوي او ریپورتونه وایي په فرانس کې د پرونی برید مشکوک کس ځان پولیسو ته سپارل دی اوس بشپړ خبرونه د پاکستان د یو شمیر مذهبي ګوندونو مشران نن د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې غونډه کوي په دې غونډه کې به د پاکستان په آئین کې د سوي یو شتم بدلون په اړه او له هغه راورسته پیدا سوي صورتحال په اړه خبرې کوي د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلی مخکښ مولانا تاور رحمان مشال ریډیو ته وویل چې د غونډه به نن په اسلام آباد کې کیږي د وویل
قانون کی وسعت کا کار دا کتا سے صرف مذہبی طبقہ ٹارگٹ کے اور دغ مذہبی دہشت گردی پر آئین کے جرم وہ گرزی نہ زیادہ بے سر تفریق پیدا کی گئی پر ملک و پر قوم کے
د یادونې وړ ده چې جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې او جمعیت اسلامي د یو شتم ترمیم لپاره په پارلماني غونډه کې برخه نه و اخیستې د کراچۍ په سوراب ګوټ کې د لټون د عملیاتو پر مهال نن غرمه و مشکوک وسلوال وژل شوی دی د سیمې پولیسو مشر راو انور د دې پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل چې د کسان د پولیسو سره په یو مبینه وسلوال نشته کې په نشه شوی دی هغه زیاته کړه چې په وژل شو کسانو کې یو تن د القاعده او پاتې شپږ نور د وسلوالو طالبانو غړي وو د هغه په خبره په سوراب ګوټ او شاوخوا سیمو کې د لټون عملیات لا هم دوام لري چې د پولیسو 1500 سرتیر پکې برخه لري د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي د پاکستان په آئین کې وشتم بدلون د ولس بنیادی حقوقو تر پښو لاندې کوي د خبره د یاد کمیشن د خیبر پښتونخوا څنګ مشر او قانون پوه شیر محمد خان د چهارشنبه په ورځ له مشال رادیو سره په مرکه کې وکړه شیر محمد خان وویل په پاکستانی آئین کې یو وشتم او دو وشتم ترمینونه د پاوځ واک پراخوي د وویل
چې په چا دا تور لګېدلې چې یو سړی دهشتګرد یا مذهبي نفرت خوري یا د ریاست پاکستان مخالف دی نو مقدمه د هغه خلاف به چلیږي په فوجي عدالت نو فوجي عدالتونو کې تاسو پته ده چې ججان نه ناست بلکې هغه کې د فوجي افسران چې دي نو هغه د مقدمې ټرایل کوي نو ظاهره خبره ده چې هغه د قانون سره خو بلدم نه او نه د آئین پابند وي نه د قانون پابند وي نو دې کې زیات امکان داسې دی چې ډېر خلکو سره ناانصافي وشي
د پاکستان حکومتي چارواکي په وار وار وایي چې د دوی په وینا په دی عدالتونو کې به یوازې پر ترهګرو مقدمه چلوي د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې 12 وسلوال وژل دي د پاکستاني پوځ د مطبوعاتو څانګې د چهارشنبه په ورځ ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا وسلوال یې په د تخیلو کې په هوایي بمباری کې وژل دي خبر پاڼه لیکي چې په دې پیښه کې د وسلوالو و موټرونه هم لمن زوړل شوی دي خو نه آزاد سرچینو تر اوسه د دې خبر پخلی کړی دي او نه هم وسلوالو په دې اړه څه ویلي دي د افغانستان حکومت او ملګرو ملتونو له هغو بې کورسو افغان کډوالو سره د ژمی مرستې پیل کړي دي چې د هیواد په سړو سیمو کې ژوند کوي افغان چارواکي وایي چې د دې کډوالو شمیر شاوخوا 2,25,000 دی په کوم کې چې به کمبلي جامې او د سونګ مواد ویشل کیږي د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره اټکل کوي چې اوس په افغانستان کې د ټولو بې ځای سوو شمیر تر 2,30,000 زیات شوی دی تیر کال دا شمیره شاوخوا 1,10,000 ریپورټونه وایي په فرانس کې د پرونی برید یو مشکوک کس ځان پولیسو ته سپارل دی په دې برید کې 12 تنه وژل شوي دا لغه وروسته ده چې پولیسو درې کسان داسې معلوم کړل چې او د هغوی عکسونه یې خپاره کړل چې شایي په دې برید کې لاس درلود. دا تسلیم سوی کس 18 کلن دی او حامد مراد نومیږي. پولیسو د دوو نورو هغو کسانو په لټه کې عملیات ته دوام ورکړی دی چې سره ورونه دي. په دوی کې یو سعید نومیږي چې 22 کلن دی او بل شریف کواچی نومیږي چې 24 کاله عمر لري. د پولیسو په وینا داسې فکر کېږي چې 3 واړه کسان د فرانس تابعیت لرونکي دي، خو ریښې یې شمالي افریقا او منځني ختیځ ته رسي. د برید پرون په پیرس کې د یو تنظیم مجلې پر دفتر په داسې وخت کې وسو چې د شارلی هیبدو نومي د مجلې کارکونکو 19 غونډه کوله. په دې برید کې ټول 12 کسان وژل شوي چې 8 خبریالان او 2 د پولیسو افسران هم پکې شامل دي. له پیښو وروسته فرانسوي ولسمشر فرانسوا اولان دا پیښه یو تراګر برید وباله او نن یې په ټول هیواد کې ماتم اعلان کړی دی. د یمن په پلازمینه سنا کې د موټر بم چاودنې 10 کسان وژل دي. د پولیسو چارواکي وایي دا چاودنه د پولیسو تر یو روزنیز مرکز د باندې سوې ده چې تر 6 زیات کسان پکې ټپي سوي هم دي. اني شاهدان او امنیتي سرچینې وایي یو ځانمرګي له بارودو ډک موټر ته هغه وخت چاودنه ورکړه چې تر روزنې لپاره راغونډ سوي عسکر د حسري په مخه راغونډ سوي وو. چا تر اوسه د دې پیښې پړه نه ده منلې، خو تر دې وړاندې القاعده شبکې د داسې بریدونو پړه منلې وه. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي فلسطین به د اپریل پر لومړۍ نیټه د جرمونو د نړیوال عدالت غړی سي. بان کی مون دا اعلان د چرچمې په ورځ د ملګرو ملتونو د تړونونو پر ویبپاڼه په خپاره شوي لیک کې کړی ده. له دې سره به په هاګ کې د جرمونو نړیوال عدالت دا اجازه لري چې د فلسطینیانو په خاوره کې د جدي جرمونو ترسره کېدو په اړه دوسیې جوړ کړي، او فلسطینیان به وتوانی چې د اسرائیل له لوري د جنګي جرمونو کېدو په صورت کې مقدمې یاد عدالت ته یوسي. د خبرونو پای.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی، خبرونه درته زمونږ همکار بوروال کاکړ وړاندې کول. د روانې خبرونې ځنې مهم راپورونه دادي. د پاکستان د بشري حقوقو د خیبر پښتونخوا مشر شیر محمد خان د نوي آئینی ترمیمونو په اړه دا نظر لري.
د آئین لاندې چې کوم حقوق دي هغه غصب کړی شوی دی، ځکه چې آئین کې هر یو شهري ته بنیادی حق ورکړی شوی دی، رائټ آف فیر ٹرائل.
جمعیت علما اسلام فیډلا د نوي ترمیمونو مخالفت ولې کوي؟ مولانا عطا الرحمن دا نظر لري.
د دې قومیت په نامه باندې چې کومه دهشتګردي کېږي، یا د لسانیت په بنیاد باندې، یا د علاقائیت په بنیاد باندې چې کومه دهشتګردي کېږي، نو قانون کې وسعت پکار ده.
په پاکستان کې د روان فرقه ایست او تریخوالي په اړه مذهبي سکالر ډاکټر کیبل ایاز وایي
افرادو ته دا اجازت نشته د سیاست کاروالي په لاس.
د خبرونې په وروستۍ نیمایي کې به تاندې هیلې خبرونه هم وړاندې کوو. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږ یی، زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان تیر ورځ په یو خبري غونډه کې په آئین کې د نوي ترامیم په اړه باندې څرګندونې وکړې او د هغې تشریح وکړه. د دغه غونډې په اړه باندې زموږ همکاره رابعه اکرم خان دا تفصیل لري.
چودري نثار علي خان تیره ورځ یو خبري غونډې سره په خبرو کې وویل چې د کم قانون چې دی هغه خو منظور شو، خو ډېر داسې امور دي چې په هغې راکار روان دی او عمل درآمد پرې پاتې دی، او په دې لړ کې وفاقي صوبایي حکومتونه چې دي او پوست په کومک چې دی هغې به په ټولو صوبو کې کمیټیانې چې دي جوړې کړي دي او مشارتي اجلاسونه په دې هم شوي دي. دې نه علاوه چودري نثار علي خان په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې کم ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونه چې دي چې هغې په نور نومونو کار کوي د هغې خلاف چې دغه کاروایي به کېږي، او کومې داسې مدرسې چې دي چې د هغې د وسلوالو کومک کوي د هغې په اړه به زر یو اجلاس رابلل کېږي. چودري نثار علي خان دا هم وویل چې دا داسې مدرسو شمېر کم دی. د دې نه علاوه په خبري غونډه کې چودري نثار علي خان د مرګ د سزاګانو ورکولو په اړه د نړیوال تنقید خبره هم وکړه او ویل چې موږ به هغه څه کوو چې کوم د پاکستان په مفاد کې دي. چلو نثار علی خان په دې موقع زیاته کړه چې د مرګ سزا ورکولو قانون امریکا، هندوستان او جاپان کې هم شته، نو بیا نړیواله ورورولي هلته د خپل تحفظاتو اظهار ولې نه کوي؟ چلو نثار علی خان دا هم وویل چې میډیا دې د وسله والو خبرو ته کوریج نه ورکوي یا د بلیک آؤٹ وکړي، نو داسې به هغې 80% خپله چې دی ختم شي. چودري نثار دا هم وویل چې یو بې ګناه ته به هم د مرګ سزا نه ورکړی کېږي، او دا وخت ملک چېرې اوه څلوېښت داسې مجرمان دي چې ورته به پانسي ورکړی کېږي او د نورو کیسونو راتلو هم امید دی.
دا خو د چودري نثار علي خان حکومتي نظر و چې د نوي ترمیمونو په اړه باندې په یو خبري غونډه کې د هغې تشریح کوله. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د خیبر پختونخوا د سانګې مشر او قانون پوه شیر محمد وای د پاکستان په آئین کې یو وشتم ترمیم د ولس بنیادی حقوقو غصبوي. تیر ورځ له مشال ریډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال نوموړي ویل یو وشتم او دوه وشتم آئینی ترمیمونه د پاکستانی پوز واک پراخوي. اوس به پوز وکولای شي چې د پوزي قانون تر مخه پر ولسي وګړو هم په پوزي عدالتونو کې مقدمه وکړي. دی وایي د پاکستان سپریم کورټ یا یو کورټونه هم تر ترمیمونو وروسته د پوزي عدالتونو مقدمو کې لاس وهنه نشي کولای. په امیر ساحل له قانون پوها شیر محمد څخه پوښتنه کړې چې د ویشتم آئینی ترمیم تشریح څنګه کوي. نو شیر محمد خان وایي
ما ته چخکاری ظاهری طور د آئین لاندې چې کوم حقوق دي هغه غصب کړی شوی دی، ځکه چې آئین کې چې کوم ترمیمات مخکې شوی دي خاص کر لسن ترمیم کې، نو هغه کې هر یو شهري ته بنیادی حق ورکړی شوی دی، رائټ آف فیر ٹرائل. یعنی یو سړي باندې الزام دی، نو هغه الزام باندې چې هغه مقدمه درج شي یا فوجداری کیس پہ درج شي پتاڼه کې، او هغه عدالت له ځینو پکاره چې هغه ته د خپلې صفائی پوره پوره موقع په لاس باندې ورکړي شي. دا قانون چې دی د ترمیم چې وشو، نو دې کې هغه بنیادی حق چې دی هغه د خلکو نه واغسته شي، ځکه چې په چا دا تور لګېدلی چې یو سړی دهشتګرد دی یا مذهبي نفرت او خوری یا د ریاست پاکستان مخالف دی یا په دغه مقصد دپاره اسلحې او داسې ځونه استعمالوي، نو مقدمه د هغه خلاف به چلی کې په فوجي عدالت. نو فوجي عدالتونو کې تاسو پته ده چې ججان نه ناست، بلکه هغه کې د فوجي افسران چې دي نو هغه د مقدمه ټرایل کوي. نو ظاهره خبره ده چې هغه د قانون سره خو بلدم نه او نه د آئین پابند وي نه د قانون پابند وي، نو دې کې زیات امکان داسې دی چې ډېر خلکو سره ناانصافي وشي.
دویم بدلون هم شوه دی، دوه ویشتم بدلون د پاکستان آرمی اکټ ورته وي، دغه څنګه دی؟ دې کې څه دی؟
دا هغه سره تړلې شی دی، ځکه چې د آرمی اکټ چې دی 1952 هغه کې یو خاص قسم مقدمات خاص کر د فوجیانو خلاف چې دي، چې هغه بغاوت وکړي یا مطلب چې نافرمانی وکړي یا نور څه داسې واقعیت، نو دا هغه مقدمه چې ده د فوجیانو خلاف په آرمی اکټ لاندې او ماغه فوجیان افسرانو کوله. اوس دې کې چې دی نو عام سیویلین وګړي چې دي هغه خلک به هم دغه د آرمی اکټ کې چې ترمیم شو، نو د هغې په بنیاد باندې به دي په فوجي عدالتونو کې د هغې خلاف مقدمه چلي.
شیر محمد صاحب، تاسو ویل چې د یو ویشتم آئینی ترمیم تر مخه تاسو ته داسې ښکاري چې د پاکستان د ولس بشري حقونه غصب کړل کېږي. د پاکستان آئین هر وګړي ته بشری حقوقو ورکولو ضمانت ورکړی دی، او د پاکستان ستره محکمه یا سپریم کورټ یې دغه ضمانت د پخولو او عملی کولو ضامن ګرځول دی.
دا څه دی چې د عدالتونو چې دی په سپریم کورټ یا های کورټ نو دغه اختیار چې دی هغه د آئین په دایره کې دننه وي، او آئین چې دی نو دغه نه دغه ادارې هم بهر نشي وته. اوس چون د یوشتم ترمیم سره د سپریم کورټ او های کورټ نوم هغه اختیار واغسته شو، او آئین کې ترمیم داسې وشو چې دا قسم مقدمات چې دي دا جرایم چې دي یا دغه څه خلک دي نو دا به فوجي عدالتونو کې، نو د سپریم کورټ سره دا اختیار نشته چې هغه د آئین یو خاص دفعه چې ده هغه وګرځي چې دا غلطه ده یا د بنیاد خلاف ده. نو دې کې د عدالتونو وزارت چې دین هغه دی تړلې دي
د پاکستان د آئین غلمړي د فات شې دي چې بشري حقوقو ورکی بنیادی انساني حقوقو ورکی ولستا هر وګړي ته هغه هم موجود دي. دا ترمیم هم راغی د یو بل سره په تضاد کې نه دي.
ما خو تاسو ته دی خو هغه چا خبره چې د یو دوه کالو د پاره خبرو کړ چې دوه کال لپاره د یو مخصوص حالات تی د حالاتو په نتیجه کې دا خو حقیقت دا چې بنیادی حقونه چې دین دا متضاد دي دا سره
په دې ترمیم کې شیر محمد صاحب مهمه خبره پکې دا چې د پوځي عدالتونو چې دي دا به په مذهبي طرحه غړی کې یا مذهبي سخت دریځ کې ککړو کسانو ته سزاګانې او ریا د حقوقي مقدمه وکوي د ترهګرۍ تعریف په پاکستان کې موجود دی په دغه اړه باندې تاسو ته خلاخ کاری کنه ځکه په کراچۍ کې ډېرې واقعې کې وژل کېږي ډېر زیات خلک نو غلطه څنګه ورته ګوري
دا سره دی چې کم د دهشتګردۍ تعریف دی کې کړی دی نو پاغي کې خو دی خاص کر یو خبره چې د پاکستان د ریاست خلاف څوک جنگ کوي نو که تاسو بنیادی طور دې تاسو شو کوي کده دې تاسو بیا تعریف کوئ نو په تعریف کې چې فرض کړه د ریاست یو وګړی وژل کېږي یا هغه تختولې کېږي د پیسو لپاره نو دا هم بنیادی د ریاست په اداره باندې د هغې په قانون باندې باندې دا یو گزار دی
صحیح
نو هغه هم د دې ادارې لاندې راتلی شي
صحیح
یعنی د کراچۍ چې کوم واقعیت یا بلوچستان کې چې کوم واقعیت کېدونکي دي نو یا دلته زمونږ په معاشره کې چلن سبا کوم خلکو ته دمکۍ ورکولې کېږي د پیسو لپاره یا خلک تختولې کېږي نو دا ټول لغې په تعریف کې راځي
صحیح نو صرف یعنی مذهبي بنې
یوازې مذهبي نه دی
بیا خو د ستاسو د خبر نه زده معنی هم خسته شم چې د بلوچستان کې کوم کار روان دی وسلواله مبارزه روان ده د دولت یا د ریاست خلاف هغه به هم پام دی
کوي بيخي بيخي صحیح ده بالکل هغه هم په دې قانون لاندې راځي او هغه به مطلب چې مقدمات په دغه خلاف هم چلول کی
صحیح او هغه کسان چې د پاکستان د ادارو نیولې دي او ډیر زیات ورکړل شوی کسانو تورونه هم دی په پاکستاني دارو باندې چې دوی ورکړی دی د ترهګرۍ د عملیاتو پر مهال په سواد کې په وزیرستان کې نیولې دي هغه به هم همدې سره مقدمه کیږي کنه دا
وایي چې دا څه ده چې د دې فوجداري قانون چې دی دا غي چې کله سزا زیاته ورکړي نو دا غي مازی کې دا غي عملی کېدل نشي کېږي دا قانون به د هغه ورځې نه عملی کیږي چې په کوم ورځ باندې دا پارلیمان پاس ک او بیا په هغه ورځ باندې چې کله صدر صاحب د سخت وخت دی باندې
صحیح
نو چونکه دی کې سزاګان ډېر زیات دي او دی کې بنیادی حقوقونه سلب کیږي نو دا به د مازی را چې کوم خلک مخکې نه وشوي دي دا پاری نه لاګو کیږي البته نن نه پښ چې چا خلاف مقدمه درش کیږي د دې قانون هغه خلاف پتا کیږي
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د کارپو او د پاکستان د بشري حقوقو د خیبر پختونخوا د سانګې مشر شیر محمد خان سره زموږ د همکار پامیر ساحل مرکم اوریده چې هغه د نوي ترمیمونه د پاکستان او په پاکستان کې دننه د بشري حقوقو او د پولیس د ولست بنیادی حقوقو د غصب کولو په معنا اخلي تاسو مشال ریډیو ته غوږی ساسو پام یو بل راپور تر راګرځو په پاکستان کې د پوځي عدالتونو تاریخ ډیر جوړ دی دلته په لومړي ځل دغه عدالتونه پخوانی پوځي واکمن جنرال ایوب خان په وخت کې جوړ کړل شوی وو کارپوهان وایي چې پخوانی پوځي عدالتونه د سیاسي مقاصدو لپاره کارول کېدل او تر ټولو ډیر غلط استعمال یې د جنرال ضیاءالحق په وخت کې شوی دی د موږ همکار ګلیاس په خپل دی راپور کې پاکستان کې د پوځي عدالتونو تاریخ ته کتنه کړې
د پاکستان د جوړیدو یو لس کال وروسته د 1955 کال په اکتوبر میاشت کې په لومړي ځل په دې هیواد کې مارشل لا یا فوزي واکمنی نافذ کړل شو په هغه وخت کې جنرال ایوب خان د هیواد واګي په لاس کې واخستلې په همدې وخت کې د فوزي عدالتونو استلا مخې ته راغله تاریخ پوهان وایي چې د جنرال ایوب خان په وخت کې فوزي عدالتونو کې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو پر ضد مقدمه چلی دي خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو عامر متین وایي چې په پاکستان کې فوزي عدالتونه په اویایي ملسیزه کې جوړ کړل شوی وو
بس زیاده پر ان کې اوپر جو بدنامي آئی وو 70 کی دہائی میں بنی بنائے گئے
په 1900 اویایي ملسیزه کې د بټو په وخت کې د فوزي عدالتونو په اړه قانون سازي شوی و او د دغه عدالتونو زیاته بدنامي هم په دغه موده کې شوی و خو د دې تر ټولو زیات غلط استعمال د جنرال ضیاءالحق د واکمنۍ په وخت شوی و په هغه زمانہ کې دیتا کینګرو کورټس هم ویل کېده په دغه عدالتونو کې د انصاف پیمانه لانجمنې وي
امیر متین زیاته کړ چې بیا په اتیامه لسیزه کې د جنرال ضیاءالحق په واکمنۍ کې فوزي عدالتونه د سیاسي مشرانو خبريالانو او د ولسی خلکو پر ضد استعمال شو په دغه فوزي عدالتونو کې فوزي افسرانو به د مقدمه یو یا دوه اوریدنو وروسته د لسو کالو د بند سزا او یا د مرګ سزا اوروله هم دغه وجوه چې په خلکو کې د فوزي عدالتونو ویره خور شو د فوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر د جنرال ضیاءالحق د فوزي عدالتونو د تاریخ په اړه وایي چې عدالتونو به په هغه ځای کې د مقدمه اوریدنه کوله او سزاګانې به یې هم په هغه ځای کې ورکولې دوی
نیشن چکم تمنګا کوړې وحل وای او کوړې وحل په هغه وخت کې خصوصا دا غي ټارګټ پولیټیکل پارټي اپوننت چکمو هغه پی 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 وا
او په هغه وخت کې د کوړو چې کوم نظام وو هغه دغه چې هغه به موبایل او داسې موبایل چې کوم یو ملټری کورس سنټنس کړی وو د پپو کیسو چې یو ماشوم چا تختولی وو او د هغه قاتلانې چې کوم نیولی وو نو هغوی ته پانچی پبلیکلی په دغه کې ورکړی وو چور کې ورکړی وه نو د هغې د وجې نه بیا ډېر زیات خوف حراس وو.
بریګیډیر نذیر زیاته کړه چې د جنرال ضیاء الحق په وخت کې فوجي عدالتونو کې زیاتره سیاسي مشرانو ته سزاګانې ورکړل شوې وي. بیا کارپو خادم حسین وای چې په 1978 کال کې د سیاسي حریفانو پر ضد فوجي عدالتونه جوړ شوي وو. دی وای
په 1978 کې د بشان اوشو چې هغه خلک کوم خلک چې در اصل سیاسي مشرتابه سره تعلق ساتي هغه د فوجي عدالتونو تر مخه په مختلف وختونو کې پای مقدمه وچلې دي. نو ګویا کې د دې تاریخ یو مارشل سره تړلې دي او دې متړلې دي د سیویل قیادت یا د سیویل قیادت د مختلفو سیاسي جماعتونو مشرتابه د هغه مقدمه سره.
بیا په 1998 کال کې جوړ کړل شوی د فوزي عدالتونو تسلسل د جنرال پرویز مشرف د اوګدې مودې واکمنۍ پر مهال هم دوام درلودو او اوس یو وار بیا په 2015 کال کې فوزي عدالتونه مخې ته راغلي. خو کارپوهان وای کو فوزي عدالتونه ته په تاریخي تناظر کې کتنه وشي نو موجوده فوزي عدالتونه د سیاسي قیادت په مشاورت جوړ کړل شوی دي او هیله ده چې دا به غیر سیاسي مقصدونو لپاره استعمال شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
مشال ریډیو ته وګورئ هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي په پاکستان کې چې په عین کې کوم نوی ترامیم شوې دي په دې اړه باندې د پاکستان مذهبي ګوندونه مخالفت کوي د دغه ترامیمونو په دې اړه باندې نن د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن د مذهبي ګوندونو یو غونډه راغوښته ده په دغه باندې زمونږ همکار احمد الله دا تفصیل راکړي.
د ملک د مذهبي ګوندونو یو غونډانند مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې په اسلام آباد کې کیږي چې په کې بعد یو وشتم عیني بدلون لوجې پیدا شوی صورتحال جایزه اخلي. د جمعیت علماء اسلام فی ډلې د قامی سملی غړي مولانا عطا الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې غونډه کې په ام ام اے کې شامل ګوندونو نه علاوه وفاق المدارس غړي او د ملک د نورو مذهبي ګوندونو غړي ګډون کوي. د نوموړي وینا وا چې ملک نه تر هغه غري خاتمه په نوم مذهبي ادارې په نخښه کول لوجې دا معاملې متنازع کیږي او دوی داسې قانون نه غواړي چې لوجې زنی خلق د عدم تحفظ ښکار شي.
مونږ چې کله په آئین کې یو ترمیم راوړل کېږي نو دا تاریخ کې لږ وسعت پکار ده. صرف دا نه چې د ملک کې صرف مذهبي دهشتګردي ده یا مدارسو کې صرف دهشتګردي ده بلکې په دې کې قومیت په نامه باندې چې کومه دهشتګردي کېږي یا د لسانیت په بنیاد باندې یا د علاقائیت په بنیاد باندې چې کومه دهشتګردي کېږي نو قانون کې وسعت پکار ده. که تاسو صرف مذهبي طبقه ټارګټ کړئ او مذهبي دهشتګردي په آئین کې جرم وګرځي نو بیا د دې سره تفریق پیدا کیږي په ملک او په قوم کې.
یاد دی وی چې د 13 نهه په ورځ د سینټ او قامی اسمبلی په اجلاسونو کې د یوشتم آئینی بدلون پاس کولو په حق کې د جمعیت علماء اسلام فیډلې او جماعت اسلامي غړو د ووټونو اچولو په عمل کې برخه نه واخسته. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
رضون کو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورجو قبایلی سیمو ته د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو مشرانو او د مدني ټولنې خلک وای چې د پاکستان په اساسي قانون کې د یوشتم بدلون په وخت د رقم او کوه چې د فاټا لپاره هم قانون سازي شوی وي. خو دوی وای چې پارلیمان هغه غړو چې د فاټا سره تړاو لري دغه موخه ضایع یا بیکار کړل. دوی وای د عسکري عدالتونو ضرورت فاټا ته هیڅ کړه نشته ځکه چې فاټا کې له دې هم سخت قانون د 2011 نه نافذ دی. نور حال زموږ خبریال شانواز ترګزای په دې راپور کې وو.
د قبایلی سیمو سیاسي ګوندونه او د سماجی ډلو مشران وای چې د پاکستان په اساسي قانون کې په یوشتم بدلون کې د پارلمان هغه غړي چې د قبایلی سیمو سره تړاو لري ورته یو خه موقع په لاس ورغلی و چې باید د قبایلی سیمو لپاره یو شمیر آئینی حقونه غوښتل وي خو دا موقعه هغوی بیکار او یا ضایع کړه. د باجوړ ایجنسی نه د پارلمان پخوانی غړي سید اخوندزاده چټان وای
بغیر د میډیا نه په خلکو کې اویرنس نشي را نو هلته د کیمرا رولز د ولګول شي. ما یو د گورنر نه د پاتا سیکریټ نه په قاعده قانوني لایسنس اخیستی دی د اف ام چینل ارمی والا غنه پریدي د فضل الله چینل د افغانستان هغه ټول خلک اوري. خو زما چې کوم چینل د خلکو د اویرنس لپاره جوړ کړی دی هغه په غیر قانوني تور باندې پابندي لګولې.
بیا مې د پښتونخوا ولسي تحریک د مشر ډاکټر سید عالم محسود سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې د عسکري عدالتونو هیڅ قسمه ضرورت فاټا ته نشته. ځکه چې په فاټا کې له وړاندې د عسکري قوتونو قانون چلیږي.
فاټا په حاله سره خو دوی مرکز کې سکه لغه نه امید یعنی خلک دا ګڼي چې اوس به دوی د پنجاب بالپور جنګ مرید کې ترګرو ته به څه ووایي، خو زما نه خیال کېږي دوی دغه ته ووایي. د دوی په نمبر نمبر باندې طالبان د چرګانو په شان خرڅوي، لکه اول افغانستان کې بیا دلته.
د محمود ایجنسۍ نه د عوامي نېشنل ګوند مشر نثار مومند هغه قانونونه هم په ګوته کړل چې باید فاټا ته غځولي شوی وي.
موږ د قبایل په حیث موږ ته چې خپله بنیادي ګټه ترلاسه کول په کار وو، او هغه دا وخت چې موږ د 2020 دفې د خدم کولو خبره کړې وای. موږ چې دی نو د سپریم کورټ د غځېدو خبره مو کړې وای، د های کورټ د غځېدو خبره مو کړې وای. موږ ته دا ټول شیزونه چې راغلی وای نو اله به موږ ته پکې بنیادي ګټه هم ترلاسه شوې، او دا څه بده مطالبه نه وه.
د جماعت اسلامي ډلې باجوړ ایجنسۍ مشر او پخوانی د قومي سملې غړي هارون رشید وویل چې عسکري عدالت او یا قانون لډیر وړاندې د قبایلي سیمې لپاره جوړ شوی.
په 2011 کې چې کوم نوی ریګولیشن هغه اوس په فاټا کې نافذ العمل دی، ایکشن ان هډ اف سیول پاور ریګولیشن دی، ته ریګولیشن ته چې فوجي افسرانو ته د اختیار تل دی چې هغه بغیر د څه دواهانو نه یو سړی وجلی شي ټول عمر یې قیدي کولی شي، او د چا مطلب دا دی چې کورونه او املاک هغه ورانول شي. او په دغه نوی ریګولیشن ایکشن ان هډ اف سیول پاور ریګولیشن باندې د 2008 نه عمل روان دی. په قبایلو کې
قبایلي ولس غواړي چې د پاکستان د اساسي قانون ټول اختیارات د قبایلي سیمو ته ورکړي شي، چې دا خلک هم د نور پاکستان سره یو شان شي او ترقی وکړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د بشري حقوقو اداره وایي چې په پاکستان کې د تیرو کلونو په نسبت 2014 کال کې د فرقایي تشدد پیښې زیاتې شوې دي. یاد اداره وایي چې د دې زیاتوالي وجه په خلکو کې عدم برداشت دی. دا چې د فرقایي تشدد د ختمولو لپاره حکومت له څه کول پکار دي، زموږ همکار انیس اجمل په دې اړه د بشري حقوقو د کارکوونکو سره خبرې کړې او دا راپور برابر کړی.
د پاکستان د بشري حقوقو اداره یا هيومن رائټس کمیشن وایي چې د 2014 کال پرتله په 2014 کال کې د فرقیز تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د یاد کمیشن مشر زهرا یوسف وایي چې په پاکستان کې تیر کال د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی، خو د فرقیز تشدد پیښې زیاتې شوې دي.
د فرقیز تشدد په پیښو کې تر څه حده زیاتوالی شوی دی، خو بیا ځینې نور د تشدد پیښې کمی شوی دي، خو په فرقوارانه تشدد کې هیڅ کمی نه دی راغلی. په پاکستان کې په خلکو کې د برداشت ډیر کمی دی، او همدا وجه ده چې فرقیز تشدد لا زیاتیږي.
قسم زهرا یوسف د راپور تر جاری کېدو پورې د کره شمېرې ورکولو نه ډډه وکړه، خو د ساؤتھ ایشیا انټیلیجنس ریویو په نامه یوې ادارې په خپله ویبپاڼه لیکلي چې په پاکستان کې د 1999 کال راهیسې تر اوسه د فرقوارانه تشدد 2960 پیښې شوي دي، چې پکې 3919 کسان وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو د ادارې مشر شیر محمد خان بیا وایي چې په پاکستان کې د فرقیز تشدد تاریخ ډېر زوړ دی. ځینې مشرانو د خپلو سیاسي مفاداتو لپاره په هیواد کې فرقایي تشدد کارولی دی،
او بیا خاص کر زمونږ د ګاونډي ملکونو کې چې دا غي سره د اول ورځې نه زمونږ د ریاست تعلقات خنه دي، نو دا غي کې د تشدد پیدا کولو لپاره یا دا غي د مخالفت لپاره دا مذهبي جنون او لیونتوب چې دی نو دا زمو حکمرانانو په مازه کې پیدا کړی دی، او هغه دا سره چې نن هغه شکل لاسې غسته دی چې هغه یعنی د معاشره په ډیرو جوړو زیلو تر رسیدلې چې په هر طبقه کې دغه مخلوق دغه ذهنیت چې دغه پیدا شوی دی، نو دا غي د وجه نه مطلب چې د خپل یو انتهایی شکل تر رسیدلې.
بلخوا مذهبي سکالر او په پېښور یونیورسيټي کې پروفیسر قبله ریاض وایي اسلامي تعلیمات چرته هم نه دی اجازه نه ورکوي چې څوک د مسلک او فرقه او یا د نقطه نظر په اختلاف باندې قانون په لاس کې واخلي.
افراد ته دا اجازه نشته چې سیاست کاروالي په لاس زما په نظر کې دا سره تحقاری چې دا یو جنگ په پاکستان کې تیرا وړه شوی دی، دا پراکسی جنگ دی، لکه بدبختانه یعنی ریاست ته په کار نه ده کا د بهر وی او کوم ځای وی چې هغه خپل پالیسۍ د مسلک په بنیاد جوړه کړي.
قبلایا سیاتوی چې په پاکستان کې ځینې سنیانو او شیاګانو داسې تنظیمونه هم شته چې د تشدد لارې خپل کړي ده. دا چې د فرقوارانه تشدد ختمول لپاره څه کول پکار دي، شیر محمد خان زیاتوی چې باید حکومتي ادارې خپلو پخوانیو پریکړو ته بیا کتنه وکړي او د تشدد د مخنیوي لپاره عملی ګامونه پورته کړي.
او هر چاله چې خدای پاک سره ماحول ورکړی دی، او ماحول کې هغه یو عقیده خپل کړی دی یا هغه یو سوچ او فکر لري، نو داغه دلیل باندې پکار چې سړی داغه سره مقابله وکي یا داغه مطلب چې مخنیوي وکي خو د تشدد لارې چې دي نو داغه د پاره به ریاست پکار چې ډېر زیاتې بنیادی فیصله وکي چې خپل هغه قبله چې داغه درست کی نو هغه نه بغیر بیا ماته مشکل ښکاري.
د یادونه وردا چې په پاکستان کې تیر کال د فرقه ایز تشدد لوی پیښې په بلوچستان کې رامنځته شوې دي. په جون میاشت کې د ایران له پولیس سره سیرمه په تفتان سیمه کې لږ تر لږه 65 شیا زیارت کوونکي وژل شوي وو. یو بل پیښه په مستون کې شوې وه چې پکې لږ تر لږه 13 شیاګان وژل شوي وو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی پښتونخوا کې یو نیمه بجه شوې ده. د یو نیمه بجې د خبرونو لنډیز د بوروال کاکړ ناور.
د پولیټیکل نظامی چارواکي وایي چې په کورم ایجنسی کې د امنیتي ځواکونو پر موټر بمې 14 سوي دي چې په کې څلور سرتیري وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي دي. د دوی په خبره دغه 14 د زیارت په ورځ شاوخوا لس نیم بجې سوي ده. د پاکستان د یو شمیر مذهبي ګوندونو مشرانو د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې غونډه کوي. په دې غونډه کې به د پاکستان په آئین کې د سوي یو شتم بدلون په اړه او له هغه راوروسته پیدا شوو صورتحال باندې خبرې کوي. د یادونې وړ ده چې جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې او جماعت اسلامي د یو شتم ترمیم لپاره په پارلماني غونډه کې ګډون نه وکړي. د کراچی په سوراب ګوټ کې د لټون د عملیاتو پر مهال نن غرمه و مشکوک وسلوال وجل سوي دي. د سیمې پولیسو او مشر روانور د پیشي پاړه مشالې دی تول چې د کسان د پولیسو سره په مقابله کې وجل سوي دي. هغه ځا تکړه چې په وجل سو کسانو کې یو د القاعده او پاتیش پر نورې د وسلوالو طالبانو غړي دي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وای د پاکستان په آئین کې وشتم بدلون د ولس بنیادی حقوقو تر پښو لاندې کوي. د خبری د یاد کمیشن د خیبر پښتونخوا څنګ مشر او قانون پوه شیر محمد خان د چهارشنبه په ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې وکړي. شیر محمد خان وویل په پاکستانی آئین کې وشتم او دوشتم ترمیم د پاوځ واک زیاتوي. د افغانستان حکومت او ملګرو ملتونو له غو بیکور سو افغان کډوالو سره د ژمی مرستې پیل کړې دي چې د هیواد په سړو سیمو کې ژوند کوي. افغان چارواکي وایي چې د دې کډوالو شمیر شاوخوا 225,000 دی په کوم کې چې به کمبلي جامې او د سونګ مواد ویشل کیږي. او ریپورتونه وایي چې په فرانس کې د پرونی برید یو مشکوک کس ځان پولیسو ته سپارل دی په کوم کې چې 12 کسان وژل شوی. د لغروس ده چې پولیسو 3 کسان معلوم کړل او د هغوی عکسونه یې خپاره کړل چې شای په دې برید کې لاس لري.
اوریدونکو بوروال کا کړو چې د خبرونو لنډیزې درته بیانولو. او اوس ورځو د پاکستان خبریدونکو د ځنو ورسپانو اداریو ته احمد الله کتنه کړې را دي چې دا وو.
ایکسپریس ورسپانه خپل اداري کلیک کې چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې تر هغه ته به هیڅ قسمه رعایت نه ورکړي کیږي او دوه کالو کې به ملک د تر هغه نه پاک کړي شي. اداري لیکي چې وزیر اعظم د کم عزم او یقین سره د ملک نه د تر هغه د خاتمه عهد کړي دي. نقام لپاره دا د خوشحالي وړ دي خو ضرورت د خبرې دي چې تر هغه مخنیوي لپاره کم قامي اکشن پلان جوړ کړي شوی دي. نو په هغه د صحیح مانو کې عمل درآمد وکړي شي نو بیا به ممکن شي چې د ملک نه به تر هغه ختمه شي. اداري لیکي چې ملک د جمهوریت عمل دی انتہائی مشکل دور نه تیریږي. نو ټول ګوندونو له هم پکار دي چې رایو زیشي او د ملک نه تر هغه په هر حال کې خاتمه وکړي. وحدت اخبار په خپل اداریه کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د پاکستانی طالبانو مشر مولا فضل الله او خیبر ایجنسی کې د لشکر اسلام مشر منګل باغ په شمول د شپږ سوه 15 تر هغه یو فهرست تیار کړی دی او د هغوی په سر یې په مجموعي توګه 260 ملیون روپۍ بیلې کړي دي. اداریه لیکي چې د میډیا راپورونه وایي چې د پاکستانی طالبانو مشر مولا فضل الله د افغانستان کونړ یا نورستان ولایت کې پټ دی او حکومت افغان حکومت څخه د هغه د سپارلو غوښتنې کوي او د پیښور د پیښې وروسته دغه غوښتنو یاد زور نیولې ده. اداري لیکي که هر څو تر هغري د سیمې لپاره یو لوی خطر ده او د پاکستان او افغانستان وجودونو ته په ځانګړې توګه خطرې راولاړې کړې دي. خدا خبره مهمه ده چې د تاریخ په دې مهم پړاو کې کچره پاکستان او افغانستان دواړه د تر هغري د مخنیوي لپاره یو بل سره په اخلاص مرسته ونکړي نو د تر هغري د ستونزې د قابو څخه وتلې هم شي. اداري په اخیره کې لیکي چې په داسې حال کې ضروری ده چې دواړه حکومتونه یو بل سره مرسته ته په حقیقي مانو کې لاسونه ور وړاندې کړي او دا خبره باوري کړي چې هغوی خاوره بعد یو بل په ضد په یو صورت کې هم استعمال دوته ورنکړل شي. مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې په آرمی پبلک سکول د ترهګرو د حمله وروسته د ملک تعلیمي ادارې بندې ساتل مجبوري او ضرورت وو، او د پیښې وروسته د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وینا وه چې د صوبې ټولو تعلیمي ادارو ته هدایات ورکړی شوی دي چې 12 جنوري پورې د سکیورټۍ انتظامات مکمل کړي، او ټاکلې شوې نیټې پورې که کم سکولونو د سکیورټۍ انتظامات پوره کړل نو ورته به د سکولونو خلاصولو اجازه ورکړی کیږي. ادارې لیکي چې د سکولونو حفاظت لړکې د سکولونو په انتظامیې د ذمواری اچولو سره سره د حکومت هم فرض جوړیږي چې دې لړکې کوټلي ګامونه پورته کړي، که پولیس نفری ورسره کم وي نو په عارضي توګه دې برتیانې وکړي او یا د اف سي اهلکار په سکولونو تعینات کړي. ادارې په اخیره کې لیکي چې د پرایویټ سکولونو سره سره د سرکاري سکولونو حفاظت لړکې هم څه مثبت پیشرفت نه دی شوی. حکومت له پکار دی چې سرکاري سکولونو انتظامیې ته په هنګامي بنیادونو فنډ ورکړي او داسې فضا دې پیدا کړي چې ترهګر تعلیمي ادارو ته نقصان رسولو لړکې څه منصوبه بندي ونه کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی، فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د پوځي عدالتونو جوړولو لپاره د هیواد پایین کې د ترمیم موضوع ته کتنه کړې. بلخوا کرسچن ساینس مانیټر ورځپاڼې په افغانستان کې د بهرني مداخلت پر مهال په 1300 کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې شوی پرمختګ په حواله لیکنه خپره کړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي لمليها امیرزاده ناغور.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان پارلیمان د پوځي عدالتونو جوړولو لپاره د دغه هیواد په آئین کې ترمیم راوستلو. په دغو عدالتونو کې به په ترهګري د تورن او کسانو خلاف کاروایی کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د طالب وسلوالو له ګواښ سره مخامخ دی. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان د خپلواکه ریاست په توګه تقریبا نیمه موده تر پوځي واک لاندې تیره کړې ده. ځینو تنقید کوونکو د نهې د ورځې آئینی ترمیم یوه نرمه کودتا بللې ده. ورځپاڼه د پاکستان د خارجه پالیسۍ او د کامی چارو یوې شنونکې هما باکې لخلی لیکي چې دا د پاکستان د پوځ کامیابی ده چې د پوځي عدالتونو نگرانی کوي او په فیصلو کې ورته اختیار ورکړل شو. خو پوځي عدالتونو کله هم د ترهګري په مخنیوي کې کامیابی نه ده حاصله کړې. د هغې په خبره په پاکستان کې د ترهګري مسله یوازې د عدلیې له پلوه نه شي حل کېدی، بلکې دا ژورې جړې لري. خو بیا غربي سفارتکاران وایي چې کېدی شي د لنډمهاله وخت لپاره د پوځي عدالتونو فایده ورسیږي او هغه خلا ورډکه کړي چې د غیر پوځي عدالتي نظام د هغو ججانو له امله پیدا شوې ده چې د ترهګري کیسونو سره تړل شو کسانو ته د سزا ورکولو نه یریږي. ورځپاڼه لیکي چې که څه هم د نواز شریف ګوند پاکستان مسلم لیگ نون د نهې په ورځ په رایو کې د مهمو اپوزیشن ګوندونو ملاتړ ترلاسه کړ، خو بیا په پارلمان کې ځینو اسلام پلوه سیاستدانانو ترې ډډه وکړه. د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویل چې دغه آئینی ترمیم به ملک اویشي. ځینې بیا په ترهګري د تورن کسانو د محاکمې تیز رفتاره پروسې ته پر مذهب د یوې حملې په سترګه ګوري. بلخوا کرسچن ساینس مانیټر ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د بهرني مداخلې له امله په ترلاسه شوو ګټو کې یوه د ښځو حقونه دي چې په دې وروستیو 100 کلونو کې پکې خوالې مخې ته راغلي دي. ورځپاڼه لیکي چې 4 میلیونه جینکۍ سکولونو ته ځي چې د دغه هیواد لپاره یو ریکارډ دی. بلخوا په هیواد کې ښځینه پولیس والا، پایلټانې، ججانې او ګورنرانې هم کار کوي. د افغانستان آئین ټولو ته یو شان حقونه ورکوي. خو بیا په دسمبر کې د نړیوالې غیر سرکاري ادارې آکسفیم رپورټ وایي چې لاپروایي یو لامل کېدی شي چې د ښځو د حقونو په برخه کې شوو کوششونو ته تاوان ورسوي. بلخوا د بهرني امداد نگراني هم د اندېښنې وړ خبره بلل شوې ده. د تیر کال د دسمبر په 13 نیټه د افغانستان د بیا ودانۍ خصوصي انسپکټر جنرال لخوا خپور شوی رپورټ وایي چې د امریکا د دفاع وزارت، بهرنیو چارو وزارت او د یو ایس ای آی ډی لخوا د هغو میلیونونو ډالرو د څارنې، نظم او احتساب کولو کومه اداره نشته چې د افغان ښځو لپاره دغه هیواد ته ورکړل کیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، یوروایشیا ویبپاڼې د روس د یو اعلی چارواکي د خولې ویلي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله د افغانستان په شمالي برخه کې ورغونډېږي او د منځنۍ آسیا او روس خلاف د بریدونو تیاری کوي چې د مخنیوي لپاره یې کوټلي ګامونه پورته کول پکار دي. د دې راپور مهمه برخه درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د یورو ایشیا مجلې د دې رپورټ تر مخه د روس د ولسمشر د دفتر یو چارواکي زمیر کابلوف انټرفاکس خبری ایجنسی ته ویلي چې په عراق او شام کې په جنگ اخته اسلامي دولت وسلوالې ډلې خواوشا د 100 کسانو یو ډله د افغانستان په شمال کې ځای پر ځای کړی ده چې ممکنه ده ځایي وسلوال هم ورسره ملګری وي او داسې ښکاري چې په منځنۍ ایشیا کې د مرکز جوړولو اراده لري. زمیر کابلوف د استخباراتي معلوماتو په اساس زیاته کړې چې د اسلامي دولت وسلوالو په افغانستان کې د تاجکستان او ترکمنستان سره په سرحدونو دوه مرکزونه قائم کړي او پکې وسلوالو ته د دوو میاشتو تربیتي کورسونه ورکوي. نوموړي ویلي چې د تاجکستان او ازبکستان استخباراتو هم د دې معلوماتو تصدیق کړي او د مخنیوي لپاره یې ګامونه په پام کې نیولي دي. او زمیر کابلوف یاد خبری ایجنسی ته ویلي چې روس د منځنی ختیځ او افغانستان ترمنځ سرحدونو د حفاظت لپاره روسی ځواکونه د استولو اراده نه لري. البته د افغانستان او تاجکستان ځواکونو ته به د تربیت او جنگي سازو سامان ورکولو سلسله جاری ساتي. زمیر کابلوف وای روس با په دې لړ کې د منځنی ایشیایي هیوادونو سره په خپلو سرحدونو هم اضافي حفاظتي ګامونه پورته کوي. بلخوا په دې ریپورت کې راغلی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موجودګۍ په حواله سیړنې ښایي چې دې خبره کې حقیقت ډیر کم دی، ځکه چې کسه هم یاد وسلوالې ډله کې نړیوال او وسلوال ډیره دلچسپي اخلي، خو افغان طالبان د دوی سره لوی نظریاتي اختلاف لري او امکان نښکاري چې د دوی ترمنځ کوم اتحاد رامنځته شي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو رویټر خبر ایجنسی په یو مقاله کې لیکي په داسې حال کې چې په دې ورستو کې د کشمیر په پوله د پاکستان او هند ترمنځ جوار بیا نښتی زیاتې شوي، په زرګونو خلک له دغه سیمې څخه وتلو ته اړ شوي دي. پاکستان او هند پر یو بل د ډزبندۍ د تړون د خلاف ورزي تورونه لګوي. د لیکنې مهم ټکي درته زموږ همکاره انیسا اجمل وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنسی په یو مقاله کې لیکي چې د کشمیر په سرحدي سیمه کې د پاکستان او هند سرتیرو ترمنځ د تاسان خطو له وجې په زرګونه خلکو خپل کورونه پرېښودي دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان او هند په 2003 کال کې د ډزبندۍ معاهده کړې وه. د رویټرز خبری ایجنسی په حواله د پاکستان او هندي ځواکونو ترمنځ د تیرې اونۍ د جګړې د پیلېدو راهیسې د خواوشا 4000 کسانو د بې کوره کېدو وروسته د ګل پرس نورو خواوشا 6000 کسان هم کورونه پرېښودل. په دې تازه نښتو کې لږ تر لږه 10 هندي او پاکستاني عام وګړي او سرتیري وژل شوي دي. دا نښتې او وجنې هند ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د دورې نه سر ورځې وړاندې شوي. د شیرپور کلي یو اوسیدونکی شام کمار چې 45 کلن دی اجانس ته ویلي دي چې د وتلو لپاره ورته ډېر لږ ځای و. هلته په سیمه کې د جنگ غوندې حالات و. پاکستاني ځواکونه د اوږد واټن وسلو استعمال کوي او دوی په لومړي ځل داسې درنې ډزې او بمباری لیدلي. د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې د سیالکوټ سره نږدې د هندي ځواکونو په ډزو کې یو 14 کلنه جینې هم وژل شوي او دغسې بیا په یو بله سیمه کې 8 کلن ماشوم زخمي شوی هم دی. خو بیا په جمو کې د هندي ځواکونو مشر راکیش شرما وایي چې په سامبا ضلع کې یوه ښځه هم وژل شوې ده. پاکستان او هند پر یو بل د ډزبندۍ د تړون د خلاف ورزي تورونه لګوي. دا جانس په وینا په هند کې ډېر کسان دا باور لري چې د پاکستان ځواکونه دا ډزې د دې لپاره کوي چې اسلامي سخت دریځه د پولې بلې خواته واړوي. تیر کال د هند نوي وزیر اعظم نریندر مودي د سوګند په مراسمو کې خپل پاکستاني سیال ته د بلنې ورکولو وروسته داسې هیلې وې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ باړیکې ښې شي. خو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د اګست په میاشت کې داغې وروسته تاوتریخوالی پیدا شو او دا منخبرې پر ځای ودرېدي چې پاکستاني استاسو د کشمیر بلتون غوښتونکو سره ولیدل. د پاکستان او هند ترمنځ تیر کال تر ټولو سخت نښتې د اکتوبر په میاشت کې شوې چې پکې 14 تنه وژل شوي وو. په دغو کې 9 پاکستانیان او 2 هندي وګړي وو. اجانس لیکي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به دا میاشت د هند دوره وکړي او بیا داسې رپورټونه هم دي چې جان کیری به د هند دورې وروسته اسلام آباد ته ولاړ شي.
په دې خپرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکوم.
پوری کنه واړه داړي شي پکې بند نو اخله چانل کېږي.
پاکستان
د هر شروع پورس په کم 11 بجې او د هر زیارت پورس په کم 2 بجې. لما فرخنده اسد سرا.
ایف پی خبر ایجنس لیکي چې دوه کال وړاندې د کراچۍ په یو کارخانه کې د اور لګیدو په پیښه کې 255 مزدوران وژل شوي ول، خو تر اوسه پورې د دغو مزدورانو کورنو ته انصاف نه دی ملو شوی. د مقالې نورې برخې له ګل ایاز اورو.
ایف پی خبر ایجنس لیکي چې د کراچۍ په یو فیکټري کې د اور لګیدو په پیښه کې د 255 مزدورانو د وژنې دوه کاله پوره شول، خو په دې کې هیڅ چاته سزا نه ده ورکړل شوې. دا د پاکستان صنعتي پیښو کې تر ټولو زیاته خونړۍ پیښه وه. خبري ایجنسی لیکي چې د کراچۍ علي انټرپرایزز فیکټري چې سموده کې یورپي مارکیټ ته ارزان جامې لګلي، دا مهال د تباهۍ انځور وړاندې کوي. په دې فیکټري کې په 2012 کال کې په 11 سپتمبر اور لګیدلی وو. په هغه وخت کې زر مزدوران په فیکټري کې کار کاوه. خبري ایجنسی لیکي چې د دې پیښې پلټنو لپاره د عدلي یو کمیشن هم جوړ کړل شوی وو، او د هنګامي لارو، خراب حفاظتي اقداماتو او د پیکینګ خراب ماشینونو په اړه ورته ویل شوی وو. خبر ایجنس لیکي چې د دې پیښې دوه کال وروسته ځینې مزدورانو کورنیو ته مالی مرستې هم رسیدلې دي. خبر ایجنس وایي چې د دې کارخانه یو مزدور نازیا چې ورته یو پلاټ او $1000 ملاو شوی، خو اوس هم د کارخانې مالک او د هغه اروپایي ملګرو ته غوسه ده. نازیا وایي چې د جامو جوړولو په بدل کې به مزدورانو ته یوازې 100 روپۍ ورکول کېدي، خو د دې خرڅ به ډیر زیات ګران وو. دغه کسانو د غریبانو وینې سکلې دي. خبر ایجنس وایي چې د کارخانې مالک پر ضد مقدمه هم درک کړل شوې ده، خو نوموړی د مقدمې اوریدنې ته کله هم نه دی حاضر شوی. خبري ایجنس د متاثر شوي مزدورانو د وکیل فیصل صدیقي په حواله وایي چې دا د دې هیواد عدلي نظام ناکامي ده چې ځپل شوو مزدورانو ته تر اوسه پورې انصاف نه دی ملاو شوی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهرګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوک
دې له سخت روان تیر یا هر څه کې
دوستو مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه ده، زموږ په درې
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګي اوس وخت راغلی دی د ونی د خبرونه تاندې خلی د پښتنو مېرمنو په اړه باندې د خبرونه هرونه تاسو د پاره زمونږ همکارا فرخنده اسد برابرۍ په دې روان خبرونه کې بواوري د ملګرو ملتونو د کار یو ادارې په خپل راپور کې ویلي د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې ښځو ته د سړو په مقابله کې کمې تنخواګانې ورکړل کېږي. دې سره سره په قبایلي سیمو کې د ښځو په کار روزګار او په ژوند هم د فاټا د ښځو سره زمونږ همکاري فرخنده اسد خبرې کړي. راځي چې وورو تاندې هلي.
په تاندې اهلي خبرونه کې موزه فرخنده اسد هرکلی کوم. ته نن په پروګرام کې د قبایلي سیمو د ښځو په کار روزګار خبرې کوو.
هغه ښځې چې کم کارونه کول په پټو کې، هغه ښځې چې کم مال ساتلو، هغه ښځې چې کم به غوړي جوړول، هغه ښځې چې کم به قالینونه جوړول، هغه ښځې بیا کورونو کې کېناست.
او له دې سره به واورئ، ملګري ملتونه وایي په نړۍ کې ښځو ته د سړو په مقابل کې کمې تنخواګانې ورکړل کېږي. د ملګرو ملتونو د کار د نړیوالې ادارې په یو ریپورت کې ویل شوی چې په نړۍ کې ښځې د سړو نه کمه تنخوا اخلي، که څه هم په تعلیم او تجربه کې دوی د سړو سره برابرې وي، خو ورته کمې تنخواګانې ورکول کیږي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکاري فرشته جلال زین اورو.
د ملګرو ملتونو د سازمان د کار د نړیوالې ادارې په رپورت کې ویل شوی چې په زیاتو هیوادونو کې حتی هغه ښځې چې لوړې زده کړې کړي د خپلو نارینه همکارانو په مقایسه ډیره تجربه او تولید لري، تر هغوی کمه تنخوا اخلي. په رپورت کې د بیلګې په ډول د نړۍ د هغو 38 هیوادونو نمونه اخیستل شوی چې د ښځو په پرتله نارینه ته د هغوی د جنس په خاطر زیات تنخوا ورکول کیږي. رپورت وایي چې څلور کاله مخکې په اروپایي هیوادونو کې د ټیټې رتبې ښځو مامورینو ته د نارینه په مقایسه په میاشت کې 100 یورو کم معاش ورکړ شوی دی. په همدې ترتیب په سلو کې د لسو هغو اروپایي ښځو چې په لوړو چوکیو کار کاوه میاشتنی تنخوا د هغوی تر همسویه نارینه همکارانو 900 یورو کموه. د ملګرو ملتو د کار نړیواله اداره وایي چې د شتو او نارینه په تنخوا کې توپیر د امریکا په متحدو ایالاتو کې لوړ دی، ځکه هلته د هر سلو ډالر په وړاندې چې نارینه ته ورکول کیږي په ورته پوستونو کې شتو ته یوازې 15 ډالر ورکول کیږي. د جنسیت پر اساس د شتو او نارینه په معاشونو کې د تبعیض لپاره بیلابیل دلیلونه ورکړ شوي چې له یو هیواده تر بل هیواده په اساساتو کې توپیر لري. رپورت وایي د جنسیت پر اساس د شتو او نارینه په تنخواګانو کې د توپیر عوامل په دوو لویو برخو ویشل کېدلای شي. لومړی هغه عوامل چې توجه کېدلای شي، لکه د نارینه د زده کړې او د هغوی د کاري تجربې اندازه چې د یو فرد پر تنخوا اغیز کولای شي. خو دوهم هغه عوامل دي چې توجه نه لري او د کار په مارکیټ کې د شتو په وړاندې د تبعیض مسأله رابرسېره کولای شي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په اروپا، روسیا او برازیل کې چې په اوسط ډول د شتو د تعلیم کچه تر نارینه لوړه ده، شتو زیاته تجربه لري او حتی ډیر کار کوي، د نارینه او شتو په تنخواګانو کې توپیر شته. د کار د نړیوالې ادارې مرستیال مانوېلا تومي ویلي چې د دې عمده عامل د شتو او نارینه ترمنځ موجود تبعیض دی. ملګری ملتونو په خپل رپورت کې چې نن خپور شوی د دې ستونزې د حل لپاره یو لړ وړاندیزونه لري چې یو یې د داسې دولتي کړنلارو رامنځته کېدل دي چې د شتو او نارینه ترمنځ پر مساوات ولاړ وي. مانوېلا تومي ویلي د شتو او نارینه په تنخواګانو کې د غیر مساوي حالت د لمنځوړلو لپاره مبارزه ډیره مهمه ده او د دې لپاره مبارزه باید په مختلفو سطحو کې له کورونو تر کار ځایونو پوري پیل شي. د ملګرو ملتونو سازمان ژغ کړی چې داسې قوانین باید جوړ شي چې د مساوي کار په بدل کې انسانانو ته د مساوي حقوقو ضمانت وکړي او د دې قوانینو د عملي کېدو لپاره باید قضایي ادارو ته د پریکړې واک ورکړ شي.
او اوس هم راځو په قوالی سیمو کې د ښځو د کار روزګار په اړه تفصیل ته. د پاکستان حکومت په دې وروستۍ موده کې دا اعلان کړی و چې دوی به په قوالی سیمو کې د ښځو لپاره د دستکاري مرکزونه جوړوي، چیرته چې به ښځې کولی شي د دغه مرکزونو د لارې خپل هنر نور هم ښه کوي. خو بیا د فاټا خلکوای حکومت داسې اعلانونه وکړي ولې په عملي توګه څه پرمختګ نه لیدل کیږي. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي او قبایلي ښځو د پرمختګ لپاره د کار کوونکي ادارې مشره ډاکټر بیگم جان وایي داسې اعلانونه حکومت پاتېرو وختونو کې هم کړی دی. دا وای
بس چل دې بيبي چې رختیا ورځي دروغ کډوالي رختیا ورسېدلی نه، مطلب دا دی چې لاسوک په خبر نه یا حکومت په خپل باندې ارث جوړ کړی نه وي، بیا ودرولې مې بیا خړلې مې بیا پیپر ورک سبمټ کړی وي چې ارث وشول. خبره دا ده چې دا اوس خبره نه ده د دستکارۍ په اړه کې تا پښتنه وکړه. زمونږ قبایلي خوینه مند ډېر هنرمند دي، هغه په دستکاری ډیر ښه پوهیږي او ډیر ښه محنت کشي دي. د باجوړ نه راونی سا تر وزیرستان پورې دا د شپږ نوي او د اووه نوي خبره درته کوم، 1999 شپږ نوي. دا بيبي ما کله په یو علاقه کې د دستکاری سنتر مرکز اونې لیدلو چې پکې کار کیږي. خدا په پخوا ملکان واخستل دا یعنی پولیټیکل نه د غنه به منظور کړو چې دستکاری سنټر راکا. په هغه سنټر کې به خاله نو کری وا، د چپړاسي نو کری بوا، د بشتی نو کری بوا، دا اوبور اوړون کی نو دا به زوی کړو ور عرب کړو خزا به کړو ورندار به کړو دا تنخواه به جیب تا چول او تعمیر به چې جوړ کړو تعمیر به ټیکا خپل واخسته په تعمیر کې به پوجمی کې واخه کې خودل او په اوړي کې به ملما مزما یا عام ملاړو. نو هغه چې کوم دا اوس دا خبره چې تا کړې ده نو چې موږ دستکاری لپاره میټینګ وکړو فاټا ته مو دا وکړل فاټا مو دا وکړو فاټا سیکریټ چې کوم ملاړ دی جوړ دی د فاټا په نوم بيبي پاک ویل دوه بنې کوي. زه پاک ځکه وایم چې سخته زما په قبایل زوی ورور ده، زما په قبایل خور لور ده. فاټا سیکریټ څلور بلیون ډالر په دې کاتو کې هضم کړي، څلور بلیون ملیون نه بلیون. نو اوس به هم دا چا میټینګ کړی د پیسو ته بس چلو د پاټا د پاره دستکاری سنټر جوړو. دا دلته یو ایس ایډ یو پروګرام جوړ کړی و، لایولیوډ به ورته وي او دا به ورته. نو ما ته ډېره خندا راغله، زما د دفتر په شا یو دفتر د یاخشته فاټا سیکریټ. نو وایي چې په دې کې د دستکاری کار کیږي. مال تاسو ما ته لغونې د دستکاری خو ښایي دا په دې کې بيبي د مردان دی خواخوا دی چرسه دی او د یوزي بلزي زنانا پرتي کړې وي. چې ورغلمه دغه د ډیای خان او د ملتان داس یو څو کشیدې راوړي وې میز یخې وې مال دا خو زمونږ د فاټا د کلچر کشیدې نه دي د فاټا کشیدې خو پیژنم تا باندې د سوت وزیرستان کشیده کاری ده برکی فیملی ده کنګرو مرته وای د دې ورمړې ډېر هنرمند دي دي ډېر کاریګری دي نو مال دا خو تاسو دروغ وای وای ډاکټر صاحب څوک ته پوس کوي نو ما ورته چې خدای مبخه خدا ساتھ زمونږ په وګو مکه وای مونږ خو مړکی کو هو وای زوره دل او شرمېدل شرمېدلی مونږ یو او زوره دلی مونږ یو دلته خېټه تاسو په مړاوي او موټر په اخلو گاډي په اخلو در په در مونږ یو خاور په سر مونږ یو او الټا انټرنیشنل ستاب نه په مونږ باندې دهشتګرد نوم هم دی چې دا قبایل دهشتګرد خو خیر چا چا سره به بي بيرا سي چا چا سره به جنگ کوي
د ډاکټر بیگم جان مو چې کله دا و پختل په تیرو حکومتونو کې د فاټا د خوځو د پرمختګ لپاره سم منصوبې پیل شوي او آیا دغه سرد هم رسیدلی کنا په جواب کې دا وایي
بالکل بيبي زما د موسسې سره فند نو ما سره صرف جو جرمن ډونر وو چې هغه په ډیر لګه پیمانه باندې فندنګ ما ته کو ډیر څه مو کې وي او ډیر ښه کار خو خیر پر حال مشرف او گورنر افتخار پر کار شروع کړه او کالجونه مرتا زیات کړل سکولونه مرتا زیات کړل جنہ کو تا زنانا تا کا هغه خلک پاتې شوی کې دیشي چې فاټا ډیولپ شوی وي کار په زیات کار پکې شوی وي خدا اوس حکومت او د ایم ایم ای حکومت د مولا چکم نه مولام ها او دا اوس نوازیان دا ټول وی هندو مسلم سیک عیسائی بای بای دا ټول د یو مونگا پا قبائلی جبو کی غین دے ورطا وی دا طول دے یو غین دی قالا دا دا طول دے یو غین دی پیدایش تے نو دے ہی چو نکل دے قبائلو تا او قبائل چا کم سخپلا سرمایا وا پا میڈلیسٹ کی گٹل وا کوری دے غریبای جوڑ کرے و چرگ غویسی خکڑے وی خپل جون دے کاؤ دے اغی نائی ہاں ویستل
دا وخت چې د شمالي وزیرستان په لکونو خلک هم د بیکوري ژوند کوي چې زیاتره پکې خزي او ماشومان شامل دي او دغه خلک وای روانو حالاتو کار روزګار او ژوند سخت متاثر کړي دي په تیرو سو کلونو کې د قبایلی خزو د ژوند هر اړخ بدمنه متاثر کړي دي د پېښور یونیورسيټي یو استاد امینه نصیر وای په ټولنه کې د تندرو او فکر د خورېدو زیات توان پښتني خزي ته رسیدلې ځکه چې د هغې کار روزګار او تعلیمي پرمختګ په
پردہ سسٹم صرف دے لوا حضب پٹو کی کار کھولو اور چکن حضب پٹو کی کار کئی نو ظاہری رچا لو کئی آگا شوتل رو ری بھی یا آگا سبزی رو چتائی التا لیبر پاور نشتا سر التا 60% خزے کار کئی قبائلی سیمے کے نو چکل ادا پردہ سسٹم میں امپوز ہوا نہ منگو کا تچ سمردا اکنامیکلی دا خزے افیکٹ ہوئے سادلی بولے چت خزا بار نشی ہوتے شوتل نشی کولے ریبل نشی کولے مال بچے ہو چستا کم مال بوستا چکم کم غوا میں خوے اغبستا خزا اغستا خزا ساتی پر قبائلی علاقوں غوڑیستا خزا جوڑے پیستا خزا دغا کئی اغا خرسائی ام اغینا پیم جوڑے اغینا کچم جوڑے اغینا شملیم جوڑے اغا بیازی پٹوتا اغیلا خد خورا کم روڑی نو کتا سو اگو رہے نو پدی ٹائم کے چکل اگا طالبانو دادا غرال یو بلدا سیٹ باکو مغوی پردا نا محرم نا بغیر نا نو آغی سے چلو کرو دیر خزے پکورنو کے کی ناستے آغا خزے چکم لیبر فورس آغا خزے چکم کارونا کول پا پٹو کے آغا خزے چکم مال ساتلو آغا خزے چکم غوڑی جوڑو لکم آغا خزے چکم بکالینو نا جوڑو لکم آغا خزے بیا کورنو کی ناستے آغی بیا تو چلو شو بیا آغی کی نور اسی سیدی دیرے چے آغا ما تا زندیر بدم خکاری او آغا نہ ہائی لائٹ کی گی پا انٹرنیشنل میڈیا بندیم او پا نیشنل میڈیا بندیم اخو آغا مجبور دا آغا خزا دیرہ زیاد آغا تا کور کی کھینو لیدا اور آغای تا توے چے تبا کار روزگار نکے زکا جستا محرم پکار دے اس تا دا پردہ دا کشی او کو پختو کیو گورے نو دا سی قسم تا اس قسم تا دا پردے او دا اس قسم تا پابندے خبرانو
دا وقت ہم دا شمالی وزیرستان علاوہ دا خیبر باجوڑ مومندو او جنوبی وزیرستان گن شمیر کورنائی دا پی کوری جوند کبی دا جی پا آئندہ کی دا دوی دا جوند حق کولو او دا مسلو دا حواری لپارا سو کرل شی پا زواب کے ڈاکٹر بیگم جانوائی
خز ژوند ګوره چې کور کې څه شی نه بیبي زبستجوندو کې چې د هغې خاوند په خواري د هغې بچي په خواري په کور کې د پخلي څه نه په کور کې چې هغه دا پی پخی اور نہ ور رسی اورم نہیں پکور کے ڈیوا نہیں رنا نہیں ناخدا بسو کی بیوی نے مخ پوڑان دے سلا راشی اس ایون زد تعلیم دا پارا دتا وایما په پښتنو سیمو کې یونیورسيان او سبقونو دغه وخت ته کنه نو په دیتا بجلی نه میسر نه ده نو هغه سټوډنټ به څه سبق وایي چې په خېډه اوږی سار به ناشتې نه ځي سار به چی نه ځي او د شپه کې راشي د یخنۍ نه کړوک ناستی او د بجلی ډیوانۍ ورته بې لا مومبتۍ راوړي لا لالټین لګی نو هغه ته به سور
داوا د دې اونې تاندې هلي خبرونه ز فرخنده اسد درنا اجازه غواړم د خدای پامان
تاندې هلي
ټولې صبح کې ما فرست پوزیشن واغستو
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
خندې په مخ دې نه پیګړي ځکه چې دې وایي چې د پښتو دا ولې چې
ہر شورو پورس پوکم یولس بجے اور ہر زیارت پورس پوکم دو بجے لما فرخندہ اسد سرا